Radio.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده چې ورسره د ازادي رادیو دوه لساته خبرونه پیل شوه. نن د 1999 کال د سور وشتمه د روژې مبارکې دروشتمه چې د 2000 میلادي کال د مې له 14 سره برابر ده. د پښتو د نیم ساته خبرونه درته زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. و باوری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د بې پولې ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. د پلخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې ووژل سو. او د ازادي اروپا د ازادي راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د بې پولې ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونیت پرون د مې په 15 په دشت برچی کې له دې روغتونه د کتنې پر مهال وویل وسلوالو د روغتون د ځایشګاه برخې ته ورغلي او هلته یې پر میندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ډزې کړي دي. د حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سوې وه. د روغتون د ځایشګاه له برخې سره د بې پولې ډاکټرانو نړیوالې ادارې مرسته کوله. په دشت برچی کې وسلوالو د سه شنبې په ورځ پر سل بستریز روغتون حمله وکړه چې د دوو تازه زیږیدلیو کوچنیانو په ګډون وستنه پکې وژل سول. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل لاس درلودل رد کړی دی. د پلخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې ووژل سو. په پلخمري کې دا حمله پرون ماښام سوي ده. د ازادي راډیو د خبریال په حواله ملا عالم د افغانستان د حکومت له پلویانو بلل کېده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په یو سراچه موټر کې راغلي وو. د ملا عالم د کور مخې ته ډزې کړې. دوه تنه یې په دې ډزو کې وژلې دي. یو ملکي او بل سیمه ییز پولیس دی. دوه پولیس زخمیان شوي دي. بشارت وویل چې د وسلوالو یو تن هم وژل سوی او نور له سیمې په تیښته بریالي سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې حمله کې د ملا عالم دوه زامن هم زخمیان سوي دي. د بغلان د پولیسو ویان د حمله پړه د حکومت پر وسلوالو مخالفانو وراچولي. خو کومې وسلواله ډلې د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی. په پلی عالم کې بیګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حملې لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دواړه مشکوک کسان پر موټرسایکلو د پلی عالم ښار ته ورغلي وو.
د 9 بجو په شاوخوا کې دوه تنه انتحاریان چې پر موټر سایکل سپاره ول پلی عالم ښار ته داخل شوي ول. د ازادۍ بیرغ چوک سیمه کې پلان یې درلود چې بیګنا وګړي په نخه کړي. چې خوشبختانه د اول حوضې پولیسو یاد انتحاریان په نخه او وروسته له منځه وړي. د یادونې وړ ده چې په یاد نخته کې ملکي او نظامي وګړو ته زیان نه دی اوښتی.
احمد زی وویل چې په دې پیښه کې ملکي خلکو ته تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د غزنی په ابیبان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل سوي او یو تن ټپي سوی. د غزنی د والي بیان وحیدالله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د سرفراز په کلي کې سوې ده. جمعزاده ویلي دي چې کوچنیانو په ماین لوبې کولې او ورباندې چاودېدلی. د هغوی عمرونه د 8 او 10 کلونو ترمنځ ښودل سوي. د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي. په غور کې د ملي امنیت ادارې یو مامور او د دغه ولایت د جنایي مدیریت یو کارکوونکی او یو ملکي وګړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوي. په دې ولایت کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ناصرګند وسلوالو کسانو پرون ماښام په دې کسانو حمله کړې. حمله د غور په مرکز فیروسکو کې سوي. د غور د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش د خبره د ازادي رادیو ته تایید کړي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو څخه یې ډاډه کړي. هیڅ کومې وسله والې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. تاسو ازادي راډیو اورئ. د ازادي اروپا او ازادي راډیو دوه همکاران چې په بلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه، د موټر په ټکر کې مړه سوي دي او یو بل سخت ټپي سوی. د ازادي اروپا او ازادي راډیو مشر جیمی فلای پرون دا خبر سخت خواشینونکی وباله او ویلي چې تر دې بل بد خبر نه شو رسېدلی. ډایریکټر ولادیمیر میخایلو فیسکی 23 کلن او د غږ انجینر ماکسیم 25 کلن و هغوی دواړو په بیلاروس کې د یو مستند فلم له جوړولو وروسته خپل کور ته په لاره روان و چې په ټکر کې مړه سول. له هغوی سره درېیم ملګری لیبو زیموتس و 28 کلن دی او په سخت ټپي حالات کې دی. د بیلاروس د پلازمېنې مینس په یو روغتون کې بستر دی. د ګورجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت نه تمدیدوي. د اعلان سوي بیړنۍ حالت موده د مې د میاشتې په 23مه پای ته رسیږي. د ګورجستان صدر اعظم جورجی ګاخای راپرون وویل چې حکومت به له ولسمشر او د هغه هیواد له پارلمانه د بیړنۍ حالت د تمدید غوښتنه ونه کړي. ګاخره یې وویل چې بندیزونه به په تدریجي ډول لرې کیږي. په ګورجستان کې د مارچ د میاشتې په 21مه نیټې ګرز بندیز اعلان سوی و او دوکانونه، رستورانتونه او لوی مغازې بندې سوي. په ګورجستان کې د کرونا وایرس 600 مثبتې پیښې ثبت سوي، هلته له دې کبله 12 تنه مړه سوي دي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چې پته ده ازادي راډیو ټکی کام کې واورئ، او هم ولولئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولیدي چې افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. آیا طالبان به ژر سولې ته غاړه کیږدي؟ په واشنګټن کې له ډیموکراسۍ د دفاع د نړیوال مرکز څېړونکي بیل روی جو دا پوښتنه داسې ځوابوي: د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د 400 کرل پیل سوي دي. مدني فعال سید جمال الدین:
نشه یي توکو په کار او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالی نه ده، نو په ټوله کې په پکتیا کې د 400 د کرلو په هکله خلک اندېښمن دي.
بهرنیو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. کتر پای راسره ملتیا وکړئ. دا یو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واورئ. له موږ سره پاتې شئ. اوس هم د دې خبری ټولګي د سر موضوع: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاد دا خبرې پرون په ویډیو کانفرنس کې خبریالانو ته کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ویلي دي چې له طالبانو سره پر موافقې کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبرې نه دي سوي، او په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو حملو پړه پر داعش وراچولې. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاد ویلي دا به ډېره شوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. خلیلزاد دا خبرې پرون پر ویډیو کانفرنس رسنیو ته کړې دي، خو هغه نه دي ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پر څرنګه او کومه نیټه خبرې کیږي. هغه همداراز ویلي چې ډېر ژر به د دې لپاره چې د تشدد د کمیدو او د بندیانو د ازادۍ خبرې چټکې سي سفر پیل کړي، خو نه دي ویلي چې دوهې یا کابل یا دواړو ته ځي. خلیلزاد ویلي چې د امریکا متحدو ایالاتو په افغانستان کې د پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په اړه چې ټول اړخونه برخه پکې ولري مثبتې خبرې اورېدلې دي. د افغانستان دننه د حکومت پر جوړښت سیاسي اختلافونو او د طالبانو د بندیانو په خوشی کېدو کې سستی د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمن د سولې د خبرو پیل ته ځنډ پېښ کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9 د طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. د موافقې پر اساس داسې ټاکل سوی و چې د مارچ په 10 به د سولې لپاره د افغانانو یعنی د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې پیل کېږي. په واشنگتن کې له دیموکراسیو د دفاع د نړیوال مرکز څیړونکي بل روجو له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دای باور نه لري چې طالبان به پیوښ پکې په دیموکراسي پلوه ډله بدل شي او د افغانستان له حکومت سره به یو ځای شي.
The Taliban is not overnight going to become some democratic
group that embraces the democracy and wants to join it by fighting for the Afghan government until it gets its anything. That's why the Taliban is not overnight. سره له دې چې په افغانستان کې د تشدد کمیدل د موافقې او برخه وه خو داسې ګڼل کېږي چې طالبانو په خبرو کې د خپل موقف د کلکولو لپاره حملې نه دي کمې کړي. په همدې حال کې د داعش وسلوالو د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو حملې جاري ساتلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبره نه ده شوې. د یاد ونیول ده چې د امریکا او طالبانو په موافقه کې د افغانستان حکومت د یو اړخ په توګه نه و شامل شوی. خلیلزاد په کابل او ننګرهار کې د وروستیو حملو په اړه هم نظر څرګند کړی دی. د سه شنبې په ورځ په کابل کې پر یوه روغتون په حمله کې ګڼ شمېر ملکي خلک ووژل شو او په همدې ورځ په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړی برید وشو. د کابل د حملې په اړه چا نه ده منلی. طالبانو وویل چې په کابل کې حمله دوی نه ده کړې. په ننګرهار کې د حملې مسؤلیت داعش واخیست. زلمی خلیلزاد پرون وویل چې د امریکا له نظره د داعش وسلوالو دواړه حملې کړې وې. د افغانستان حکومت د طالبانو د فعالیت په اړه له خلیلزاد سره متفاوت نظر لري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح که څه هم د خلیلزاد نوم نه دی اخیستی خو ویلی دی چې دا چې ځینې کسان د طالبانو پر دروغو باور کوي او په کابل کې د حملې مسؤلیت د داعش پر خیالي ډله وراچوي سادګي کوي. امرالله صالح پر ټویټر لیکلی طالبان خپل لاسونه او خپل ضمیر د هغو ښځو او ماشومانو له وینې نشي پاکولی چې په کابل کې په خونړۍ حمله کې ووژل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ تر حملې وروسته پوځ ته امر وکړ چې له دفاعي حالته ووزي او تهاجمي موقف خپل کړي. زلمی خلیلزاد مخکې ویلي وو چې د داعش وسلوال هڅې کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موقع خرابه کړي او د سوریې او عراق وضعیت ته ورته فرقهیي تشدد رامنځته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روغتیا پالان وای په افغانستان کې باید د اوږدمهاله لپاره د قرنطین پر ځای نورې طرحې تطبیق سي. له دې روغتیا پالانو یو هم د افغانستان د سرطاني ناروغیو د مبارزې د مرکز رئیس او د کرونا وایروس د مطالعاتو څېړونکی ډاکټر جاوید صافی دی. هغه لای صافی وایي شک نسته چې کرونا وایروس به دوامدار وي خو خلک دی د روغتیا پالانو سپارښتنې د خپل ورځني ژوند یوه برخه وګرځوي څو خوندي پاتې سي. له ډاکټر جاوید صافی سره صفی الله ستانګزي ملکه کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته. ما تقریبا دوا یا بنیمی میاشتې وړاندې هم ویل چې د دې سین او د دې درمل پیدا کول دا وخت ضرورت لري کې د شي میاشت یو قانون پکې ولګيږي. څنګه چې د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلونو په خوا هم ویلي ول اوس بیا پر تاکید وکاو چې دا لکه د ایچ آی وی مرض په شان د ایډز مرض په شان دا د انسانانو سره د ډیر وخت لپاره پاتې شي او د انسانانو د وسنه پورته خبره ده. نو په دې کې هیڅ شک نشته. نو په دې خاطر باندې نور هیوادونو چې دغه قرنطین ته اوس نور طرحو باندې کار وکړو د قرنطین په دغه کم وخت لپاره یو ښه بیلګه ده. ولې طویل مدته انسانان نشي کولای چې په کور کې پاتې شي. په دې خاطر چې د اقتصادي فرهنګي او نور مختلف عوامل کېدلی شي چې انسانان د دې تر پایه پورې ځان ونسي ساتلی.
په افغانستان کې کومې طرحې باید عملي شي چې حداقل د دغه ډېر زیات د قرنطین بدیل واوسي؟
په افغانستان کې قرنطین کار نه ورکوي په دې خاطر چې دا د یو ورځ دوه ورځو خبره نه ده. نو افغانستان حکومت هم نور مشکلات سیاسي اقتصادي او نور مشکلات هم لري. نو په دې خاطر داسې بیلګوباني کار وکړي ترڅو عام خلک او حکومت د اقتصادي د نگاهه ضربه ونه ګوري. نو په دې خاطر باندې افغانستان حکومت په غټو ښارونو کې باید داسې بیلګې په نظر ونیسي چې هغه د خلکو عامه پوهاوی زیات او تر څنګ خلک مجبور کړي ترڅو دغه قواعد لکه واټن، د ماسک استفاده کول، لاسونه وخت په وخت مینځل، یعنی په دغه کارونه که چېرته دی عملي کړي نو په دې کې هېڅ شک نشته چې دا کورونا داسې شی نه ده چې تاسې به کور ته راځي. نو که چېرته اصول مراعت نه کړو نو کېدای شي دا مشکل بیخي زیات شي.
ډاکټر صاحب، په ټوله نړۍ کې د دغه ویروس باندې تر دا اوسه چې خبرې کوو 4.5 میلیون کسان اخته شوي دي او څه باندې 3 لکه کسان مړه شوي دي. داسې یو حالت تر اوسه پورې نه دی راغلی چې دغه د مرګونو شمیر دې راکم شي یا د وروشي. په ځینو هیوادونو کې دا کار شوی دی، او خو بیا هم داسې ګواښ موجود دی چې ممکن دویمه څپه راشي د کرونا.
په دې کې شک نشته په دې خاطر چې تاسو دغه اسپانیا کې چې په 1913 کې رامنځته شوي ول، په هغه وخت کې هم 50 میلیونه انسانان مړه کړي او تقریبا دریمه حصه انسانان یې په نړۍ کې اخته کړي ول. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې دریمه څپه هم راشي. په دې خاطر کله چې ژمی راځي، هوا یخیږي، نو دغه ناروغۍ، تنفسي ناروغۍ خپله راپیدا کېدلی شي. نو په دې خاطر دغه مرحلو کې شک نشته. نو په دې خاطر باید دې لپاره کېدای شي وخت په وخت مرور د زمان کې کېدای شي بعضې درمل مختلف هېوادونه وازمایي، کېدای شي کوم درمل ورته داسې نه اوسېږي چې بیخي مخنیوی وکړي، کېدای شي مؤثره اوسېږي. یا اوس هم طبي چارواکي پرې کار کوي چې څنګه نورې لارې ورته وګوري، خو یو غټه ستونزه ده.
ډاکټر جاوید صافی و چې ویلې په افغانستان کې باید د اوږدمهاله لپاره د قرنطین پر ځای پر نورو طرحو کار وسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د 400 کار بیا پیل شوی. دوی پر ولایتي ادارې غږ کوي چې د دې توکو د کرنې مخه دې ونیسي. احسان آرین نور جزئیات وړاندې کوي.
په پکتیا کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د واورو له ختمېدا او د هوا له ګرمېدو سره سم د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د نشه یي توکو کار پیل شوی. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې ولایتي اداره پاتې راغلې. دی وایي
نشه یي توکو په کار او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالی نه ده. نو په ټوله کې په پکتیا کې د 400 د کارلو په حق له خلک اندېښمن دي.
د اسف خل په وینا وسلوالو طالبانو د پکتیا په شپږ سیمو کې خلکو ته د 400 د نه کارلو خبر ورکړی. د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد هم ازادي رادیو ته په اصل شوی پیغام کې د خبر تایید کړی. خو د پکتیا ولایت مدني فلن وایي چې له هم د ځینو ولسوالیو په یو شمېر برخو کې د نشه یي توکو کار پیل شوی دی. د پکتیا ولایت شورا وایي چې اړوند مسؤلین دي مخکې له دې چې یاد بوټي حاصل ته ورسیږي له کارلو دي وړاندې مخنیوی وکړي. د ولایت شورا غړی تاج محمد منګل وایي
د ولایتي ادارې په لومړی کې یو شمېر برخو کې دوی کوټلی ګمونه نه اخلي، ولی همدغه نشه یي بوټي حاصل ته رسیږي بیا اقدام کوي، عملیات کوي.
د پکتیا د زتی اریو بولس ولې اوسیدونکو محمد عمر جان چې لته رڅو کلونو راهیسې په خپل کلی کې چرس کوي وایي صح کل د چرسو د کارلو پر ځای سبزی او میوه کوي، خو د ګټي پړه یاندې خمند دی.
خو د نورو فصلو کې چې شیونه اوس نو کچلان چې کرل خصو په 500 روپے چې بیا به مخرتول په 100 روپے هغه ساری خونی او چې مقالات نو مونتا
د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې د نشه یي توکو د کار او قاچاق په وړاندې د مخنیوي هڅې روانې دي او د بزګرانو لپاره د بدیلو چارو ګڼې پروژې تر کار لاندې لري. د ولی ویاند عبدالله حسرت ازادي رادیو ته وویل
نور سیمو د دې ولایت کې چې د 400 کښت به کېده حالت بدلی او تشویقي برنامه دی ولایتي ادارې لخوا نه تر لاس لاندې دی پاغ کې د ځنګلونو اخیا د مرغداري او باغداري او کرنې یو شمیر مهم پروژې کار پرې عمل انجریان لري
د پکتیا سیمه ایز او امنیتی چارواکي په داسې مهال د بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو خبره کوي چې د دې ولایت د ولایتي شورا د غړو په وینا د پکتیا په ځای اریوب احمدابا احمد خیل میرزکا او د سیدکرم ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې چرس کرل کېږي او بیا نور ولایتونو ته قچا کېږي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هوایي ترانسپورت نړیواله ټولنه وایي دغه سکتور به تر 2023 میلادي کال پورې بیرته هغه حالات غوره کړي چې له کرونا وبا مخکې درلود. د دې ټولنې مشر ویلي د کرونا د خپرېدو راهیسې په اروپا او امریکا کې هوایي فروازونه سفرونو ته تقاضا 90% کمه سوې. اسدلالو دین په دې اړه راپور لري.
د هوایی ترانسپورت نړیواله ټولنه وایي کرونا و با دغه سکتور ته دروند مالی زیان اړولی او ایله په دو کلونو کې بیرته په پښو ودرېږي. ان بی سی نیوز د دغه ادارې د مشر الکساندر ډی جوانیک له قوله لیکلي که ګرځبندیز او دغه راس په سفرونو بندیز اوږد شي عادي حالت ته د هوایی سکتور بیرته تګ ممکن له دې هم ډیر وخت ونیسي. خاغلی جوانیک له دولتونو غوښتي چې پړاو په پړاو هوایی ترانسپورت ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي. د هوایی ترانسپورت ادارې ویلي دوی هیله لري چې تر اوړي پورې به د اروپایي ټولنې دننه الوتنې پیل شي چې بیه به یې مناسبه او د خوندیتوب اصول به پکې په نظر کې نیول کېږي. اروپایي ټولنې د جون تر نیمایي پورې خپلې پولې د بهرنیو په مخ تړلې خو د دغې ټولنې دننه هیوادونو کې ورو ورو د پولو د خلاصولو پریکړه کړې. دوی ویلي له هغو هیوادونو سره به تګ راتګ پیلوي چې کرونا ویروس پکې کم وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هوایی شرکتونو مخکې له مخکې چمتووالی ښودلی چې خپل فعالیت بیا پیل کړي. له دې ډلې یونایټډ ایرلاین هیله څرګنده کړې چې جون میاشت کې به د اروپا او چین ترمنځ الوتنې پلان کړي او د اماراتو ایرلاین ویلي په نهو هوایی کرښو به د مې میاشتې په 1 پروازونه پیل کړي. د اروپا کمبایه هوایی کرښې ریان ایر ویلي د جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې به خپل 40% فعالیتونه بیرته پیل کړي. راتلونکو یو 2 کې یو شمېر نورو هوایی شرکتونو هم د فعالیت د بیا پیل هیلې څرګندې کړې دي. خو د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې ویلي د دوی هیلې د یو شمېر دولتونو هغې تګلارې اغېزمنې کړې چې مسافر له رسېدو سره سم 14 ورځې قرنطینه وي. د دغې ټولنې مشر ډی جوانیک ویلي د 2 اونیو قرنطین شرط سره به هیڅوک په اسانه هوایی سفر ته زړه ښه نه کړي. نوموړی وایي له دولتونو سره په خبرو بوخت دی چې دغه شرط له منځه یوسي ځکه د ده په باور هوایی شرکتونه د الوتکې دننه د خوندیتوب او کنټرول داسې لارې چارې سنجوي چې قرنطین ته اړتیا نه پیښوي. په الوتکه کې د ویروس ضد مایع کارول، د مسافرو لخوا د ماسک په وسیله د خولې او پزې پټول، الوتکه کې د ګڼې ګوڼې مخنیوی، یوازې د ځانګړو شوو خوړو استفاده، د الوتکې دننه برخې ته د بکسونو نه پورته کول او په ټوله کې د نظافت مراعاتول هغه لارې چارې دي چې دې ټولنې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره وړاندیز کړي دي. ځینې هیوادونه له هغې ډلې استرالیا، نیوزیلاند، چین، اسپانیا او برېټانیا نړیوال مسافر دغو هیوادونو ته په ورسېدو د 2 اونیو لپاره اجباري قرنطینه وي. هانګ کانګ بیا رسیدونکو مسافرو ته یوه داسې غاړکۍ ورکوي چې مسافر د قرنطین پر مهال څاري چې څومره ټولنیز واټن مراعاتوي. د هوایی ترانسپورت ټولنه وایي د دوی وړاندیز شوې لارې چارې قرنطین ته اړتیا نه پیښوي خو دوی ویلي دې برخه کې وروستۍ پریکړه د دولتونو کار دی.
نړیوالو ورځپاڼو ته احمد شیبر کتنه کړې.
ګارډین تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په افغانستان کې سولې ته هیلې په شوېدو ښکاري. ورځپاڼه د پنجشنبې په ورځ په ګردیز ښار کې د طالبانو موټر بم برید ته اشاره کوي چې پکې 5 ملکیان او لږ تر لږه یو عسکر ووژل شول او په لسګونو تنه ټپیان شول. ګارډین لیکي دا لومړی برید دی چې په یوه ښار کې یې طالبان وروسته تر دې کوي چې په قطر کې د سولې تړون لاسلیک کړی دی. ورځپاڼه څرګندوي د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوې نه دي او داسې ښکاري چې دا خبرې تر پیل مخکې د له منځه تلو په حال کې دي. طالبانو د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا برید یې د دې لپاره کړی دی چې اشرف غني اعلان وکړ چې پوځیان له دفاعي حالته تهاجمي ته راولي. افغان ځواکونه له څو میاشتو راهیسې په دفاعي حالت کې وو تر څو د سولې خبرې پیل شي. خو د سه شنبې په ورځ په کابل او ننګرهار کې پر ملکیانو له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر اشرف غني امر وکړ چې دا ځواکونه په تهاجمي حالت کې راشي. طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. ګارډین وړاندې د طالبانو د ویان ذبیحالله مجاهد خبرې راخیستې دي چې وایي موږ په جګړه کې برلاسه یو، له جګړې ستړي نه یو او ورته چمتو یو. ګارډین لیکي جګپوهي امریکایي چارواکو د سولې پر بهیر ډېره پانګونه وکړه او داسې ښکاري چې افغان حکومت یې هڅولی دی چې د طالبانو دریځ ومني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له حکومت او طالبانو غوښتي دي چې په ګډه د تروریستانو پر ضد هڅې وکړي. ګارډین لیکي په وروستیو میاشتو کې د حکومتي ځواکونو پر ضد د طالبانو بریدونه په خپلو شخړو ته شایي امکانات برابر کړي وي. ورځپاڼه وړاندې د افغانستان د څېړونکو د شبکې د چارواکي کیټ کلارک خبرې راخیستې دي چې وایي که طالبانو له اوربند سره موافقه کړې وای نو هرې بلې ډلې ته به بیا سخته وه چې دا ډول بریدونه وکړي. ورځپاڼه لیکي د سولې خبرې هسې هم د زندانیانو د تبادلې پر سر اغېزمنې شوي دي او افغان حکومت د طالبانو د بریدونو زیاتېدو په غوسه کړی. حتی امریکایانو هم خپل قهر څرګند کړی چې ویې ویل د طالبانو دا بریدونه د هغوی د شفاهي ژمنې پر خلاف دي چې ویلي وو حملې به راکموو. د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه په وتلو دي، خو کیټ کلارک وایي یو سوال پاتې دی چې آیا طالبان د خبرو لپاره جدي نیت لري. میرمن کلارک بیا وایي که طالبان خبرې ونه کړي د واشنگتن دوهم پلان نه تر سترګو کیږي. د لویدیز بلې چاپي خپرونې سټارز اینڈ سټرایپس د رونالډ شورر په اړه لیکنه خپره کړې ده. شورر د 40 کلونو په عمر د پنځشنبې په ورځ د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شو. د امریکایي په 2013 کال کې د بي جګړې پر مهال په نورستان کې له یو ټپي عسکر سره مرسته کړې چې بیا په 2013 کال کې د امریکا د پوځ تر مډال ترلاسه کړ. سټارز اینڈ سټرایپس رسپانی د بهروز محمد خبرې راخیستې دي چې دی د امریکایي ځواکونو ژباړونکی وو. دی وایي چې شورر د افغان کمانډو لومړی کنډک وروزه چې نور پوځ ته دا یو مثال وګرځېد. بهروز مومن زیاتوي چې د شورر مینه ماته داسې ښکاري لکه ورور چې مې مړ شوی وي.
په افغانستان کې 2:00 او 26 دقیقې دی اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی